The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadarmana uridunko sahar mun ek marra da The Voice of America Diva Radio da nan de jumer was kal 2018 de april de miashti wa maneta da وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمه بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې پیل کوو او د دې نیم ساعته خبری خپرونې لپاره زه هم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو له مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا په سفر د چین صدر شي جین پینګ د صدر ډونالډ ټرمپ سره په لومړي ځل لیده کاته کړي. چینی صدر ته د مخستان د ملمستیا په وخت خپل وینا کې د امریکا صدر هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په آینده کې ښې اړیکې وي. یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي د دفاع وزارت پنټاګان په شام کې د امکاني پوځي عملیاتو لپاره په پلان خبرې شروع کړي او د ترکیه صدر په شام او عراق کې د کوردانو د یاغي ډلې پی کی کی په ضد عملیاتو ګواښنه کړې او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا او چین اړیکې به په راتلونکي وخت کې ډیرې شي وي. نوموړي نن په فلوریدا ایالت کې خپلې شخصي ماڼۍ کې د چین صدر شي جین پینګ ته د ماخوستن په میلمستیا کې د وینا په وخت له وړې خندا سره وویل چې تر اوسه یې له میلمه څخه هیڅ نه دي ترلاسه کړي. په دې مهال د چین صدر څه ونه ویل. تر دې وړاندې صدر ټرمپ او د هغه د انتظامیه چارواکو دا په ډاګه کړی و چې د شمالي کوریا د ایټمي پروګرام په اړه به په چین فشار اچوي. د امریکایي والی رتبه پوجي چارواکي ویلي د دفاع وزارت پنټاګان په شام باندې د برید په امکاناتو غور کوي. دا له هغه وروسته چې هغه هیواد کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې نږدې سل کسان ووژل سو او تور یې په صدر بشار الاسد لګېدلی. چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د پنټاګان او د ګډو ځواکونو د مشرتابه ترمنځ ملاقاتونه سوي دي او زیاتوي صدر ټرمپ په شام کې د عملیاتو لپاره د لفظي نیت څرګندونه کړې ده. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځشنبه پر ورځ د شامی صدر بشار الاسد د لری کولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی د چې د امریکا مرستیال صدر مایک پنس به د اپریل په میاشت کې د جنوبی کوریا سفر کوي. دا په داسې حال چې شمالي کوریا د خپل نیوکلیایي او میزایلي پروګرامونو له لارې په ختیځ آسیا کې کړکیش ته نوره هوا ورکړې ده. شاغلی پنس به د لسو ورځو په سفر کې جاپان، انډونیشیا، آسټرالیا او هوایی ته هم ځي. د امریکا د انصاف وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویلي هغه امریکایانو ته چې تیرو لسیزو کې د نړیوالې ترهګرۍ ښکار سوي 800 میلیون ډالر ورکړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د انصاف وزارت په یو بیان کې ویلي دغه کسانو کې 2322 هغه امریکایان هم شامل دي چې کال 1901 کم اتیا څخه تر کال 1901 اتیا پورې په ایران کې یرغمل سوي وو. همدا ډول د 1998 کې په کینیا او تنزانیا کې په امریکایي سفارتونو باندې د القاعده د بریدونو اغیزمن هم شامل دي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په شام او عراق کې د کورد یاغي ډلې پی کی کی په ضد د پوځي عملیاتو ګواښنه کړې ده. انکاره دغه ډله یوه ترهګره ډله ګڼي خو د هغه هیواد سیاسي مشرانو خبرداری ورکړی چې د ترکیه دا اقدام به په هیواد په سیمه کې یوازیوالي ته بوزي. د ملګری ملتونو امنیتي شورا د اونۍ د شمالي کوریا لخوا د بلستیک میزایلو ازموینه په کلکه غندلې ده. د پنځشنبه پر ورځ یو بیان کې امنیتي شورا د پیانګیانګ په اقداماتو او د امنیتي شورا د قراردادونو څخه راپارونکې سرغړونه باندې اندېښنې څرګنده کړې دي. تر دې وړاندې هم د پنځشنبه پر ورځ اروپایي ټولنې په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. او په سومالیا کې چارواکو او ځایي خلک ویلي دي چې په جنوبی برخه کې د سړک لغاړې یو مځکني ماین په چاودنه کې لږ تر لږه شل کسانو وژل سوي. دا پیښه د پنځشنبه پر ورځ د ګولوین په کلي کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې له سوارلیو ډاک یو بس له ماین څخه ټکر سو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلو کتر منوریدونکو خبري خبرونه ل واشنگټن ډي سي څخه غوښی استا او اوس مهم پام را ګرځو ریپورتونه ولورته او لومړی راپورت هم د امریکا په باب چې صدر ډونلډ ترامپ ویلي د امریکا او چین اړیکې په پراتلونکو وخت کې ډیر شي وي. نو موري نن په فلوریدا ایالت کې خپل شخصي معنی کې د چین صدر شي جن پینګ ته د مخستان په ملمستیا کې د وینا په وخت لوري خندا سره وویل چې تر اوسه یې ملما څخه هیڅ نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ زیارت په ورځ فلوریدا ایالت کې دوه ورځنۍ غونډې ته راغلي چینی صدر ژی جن پینګ ته هرکلی ویلی. دغه غونډې په هکله امریکایي مشران هیله لري چې بیجنګ به قایله کړي چې د شمالي کوریا نیوکلیایي وسلې پروګرام ته واګې واچوي. صدارتی جاز ایئر فورس ون کی خبریالانو سره خبرو په محل صدر ترامپ ویلی د چین سره د امریکایي تجارت 310 بلین ډالر خساره به د خبرو اترو مهم موضوع وي. صدر ترامپ ویلی چین سره شوی تجارتی لوزنامو کې امریکا سره امتیازی سلوک کیږي، نو دې ځل به دې باندې خامخا خبرې کوي. ورستو صدر ترامپ زیاته کړي شمالي کوریا به هم مهم موضوع وي، خو دا دواړه مسلې یو بل سره تړلې دي. صدر ترامپ وایي نو چین سره به تجارت، شمالي کوریا او نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث کوي، خو د نورو موضوعاتو تفصیلات یې وړاندې کړي نه دي. دیونه اولا کې صدر ترامپ خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا مسله چین حل نکړه نو امریکا به خامخا حل کوي. دا غو انتظامیه هغه چینی بانکونو او کمپنو پر ضد بندیزونو باندې غور کوي کوم چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي. چین د ضرورت نږدې ټول تیل، خوراک، کورنی استعمال سامان او د وسلې جوړولو لپاره خام مواد شمالي کوریا ته ورکوي. خو چین هم د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون عسکري عزایمو باندې اندېښمن ښکاري. کیم جونګ اون واک ترلاسه کولو وروسته تیرو شپږو کالو کې د بیجنګ سفر نه دی کړی. د ملګرو ملتونو یو شمیر بندیزونو شمالي کوریا د میزایلو ازموینو نه دا ودرولي. تازه ازموینې دې اونې کړي. د نړۍ د دوه غټ اقتصادونو مشران صدر ترامپ او صدر ژی جن پینګ به په لومړي ځل جمعې په ورځ خبرو اترو لپاره ویني. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ زیارت په ورځ فاکس خبري ادارو ته ویلي ورته معلوم نه دي د دې خبرو اترو نتیجه به سوي، خو چې سوي خوندور به وي. شروع په ورځ صدر ترامپ ویلي وو د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام مسلې حل په اسانه کېدای شو کچرې څو کال وړاندې ورته په صحیح توګه پام شوی وو، خو صدر ترامپ وایي دا چیلنج قبلولو ته تیار دی. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې د امریکا او چین اړیکو مرکز د زهرجن ګیسونو مخه نیول وو. دا دواړه ملکونه د زهرجن ګیسونو دوه غټ پیداواري ملکونه دي. خو صدر ترامپ او صدر ژی جن پینګ د ماحولیاتي خچنوالي په اړه جدا نظر لري. د چین حکومت اوسنی وختونو کې د کوئلې په انرژي چلیدونکو سلو کپنو ودرولو امر کړی او کال 2000 پورې صفا انرژي په مت کې 380 بلین ډالر سرمایه کاری کړي. بلخوا صدر ترامپ شمنه کړي چې امریکا ته به د درنګونو روزګار بیا راولي کوم چې امریکا کې د درنګونو د تړلو له وجې ختم شوی وو. پخوانی وختونو کې صدر ترامپ ته هم ویلي وو چې د نړیوالې خچنوالي خبره دروغ ده او دا چین د امریکا اقتصاد ته زیان رسولو لپاره جوړ کړی. پیکینګ یونیورسيټي کې سړنکار وانګ ډونګ وای دواړه صدران به د امریکا او چین را روان وخت اړیکو تګلارې ټاکي چې دا سخکاری دوی دواړه به کوم قسمه شخړه او جګړې کې یو بل ته نه مخامخ کیږي او دوړخیزه احترام به د هر چا په ګټه وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او سهارنۍ خبری خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. اوس هم بل رپورټ چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په شام او عراق کې د کورد یاغي ډلې پی کی کی په ضد پوځي عملیاتو ګواښنه کړې ده. انکاره دغه ډله یو ترګر ډله ګڼي، خو د هغه هیواد سیاسي مشرانو او څېړونکو خبرداري ورکړی چې د ترکیې د اقدام به هیواد په سیمه کې یوازې والی ته بوزي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې صدقه جان راکوي.
صدر اردوان ویل د پولی پورې غاړه د پی کی کی خلاف کاروای په غرض د ترکی پوسټ تیارې شروع کړې ده. هغه د اعلان د صدر د اختیاراتو زیاتولو لپاره په آینده هفته کې کیدونکي ریفرندم په لړ کې په ټلویزیون تقریر کې وکړو. صدر اردوان وای د آئندہ کاروائی به په شام او عراق کې اړخونه لري. مبصرین وای د پی کے کے خلاف سخت دریز د ترک کمپرستانو د حمایت ترلاسه کولو د پاره ډیره ښه طریقه ده. او صدر اردوان پر ریفرندم کې هم د دغه طبقه حمایت ترلاسه کول غواړي. انکره د شام د کورد پی وای ڈی او وای ایم جے ملیشا د ختمولو لوس کړی دی. وای دا ډلې د پی کے کے سره تړلې دي. د ترکی سرحد سره پرتی پراخ سیمې د پی وای ڈی په قبضه کې دي او ترکی د غسیمو سره سیلم په خپل سرحدي علاقو کې په لوی شمېر عسكر پر ځای کړی دي. امریکا او روس ته شام د کورد جنگیالو حمایت کوي. دغه جنگیالي د سیرین ډیموکراتیک فورسز اهم برخه ده او په رکا خار کې د داعش وسلوال ایثار کړی دي. په پارلیمنت کې د ایچ ٹی پی په نوم د کورد پلو پارټي رکن هرتکل کورچو خبرداري کوي چې په شام او عراق کې د ترکی عسکري مهم جوړیب نه یوازې د ترکی خپل گاونډیانو هیوادونو سره بلکې د نورو اتحادیانو سره هم تعلقات خراب کړي. خاغلی کرکچو وای دا یوازې د ترکی او د کوردانو ته تعلق خبره نه ده. دا د ترکی او د روس، ترکی او د امریکای، ترکی او د عراق، ترکی او د شام د تعلقاتو مسله ده. او کچری صدر اردوان د دې کوشش نه ځانو نه درو دا به د هر چا د پاره د تباہی خبره وي. کرکچو وای سفارتي فشار ترکی د دې اقدام نه منی کولی شي. مبصرین وای پوځي عملیات د خطراتو نه ډک وی او دا امکان هم لري چې د سیمې کړکیچن حالات نور هم خراب کړي. سیاسي سیړونکو اتلا یشلا د وای د صدر اردوان د اقدام په اړه ډېر تشویش لري ځکه چې په شام کې د کوردانو خلاف جنگ په ترکی کې کوردانو ته هم غزیدې شي. سیړونکو وای د ترکی خارجه تګلار د ریفرندم ښکار شوی ده او دا چې ګنې صدر اردوان به ریفرندم وګټي او کنه په دې پړاو دا اندازه لګول لا ګرانه خبره ده.
وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو موږ په فیسبوک او ټویټر هم څارلی سي. twitter.com/voadua facebook.com/voadua او زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voadua. او اوس هم راځو یو بل راپور ولور ته چې انډونیشیا ته د افغان صدر اشرف غنی دوه ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو ټینګولو باندې څرخېدی. د انډونیشیا صدر جاکو ویدیدو له افغانستان سره د همکاریو په برخه کې د یو شمیر تړونونو د لاسلیک ترڅنګ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به یو غټ روغتون او یو اسلامي مرکز جوړوي. دواړو مشرانو د تندروي او ترګري په وړاندې د ګډ کار کولو په اړه هم خبرې کړې دي. مجاهد جواد اوربند نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
انډونیزیا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی دوه ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو باندې څرخېده. د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدودو له افغانستان سره د همکاریو په برخه کې د یو شمېر تړونونو د لاسلیک ترڅنګ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به یو ستر روغتون او یو اسلامي مرکز جوړوي. دواړو مشرانو د افراطیت او ترهګرۍ په وړاندې د ګډ کار کولو په اړه هم خبرې وکړې. خو داسې ښکاري چې د هغو کابو اتو زرو افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې نه دي شوې چې دا مهال په انډونیزیا کې پراته دي او کابو نیمایي هزارګان دي. په اصل کې دغه پناه غوښتونکي په دې هیله انډونیزیا ته ورغلي و چې د کښتۍ له لارې ځان استرالیا ته ورسوي، خو په 2014 میلادي کال کې د استرالیا لخوا د پولو له تړل کېدو وروسته ټول د انډونیزیا په جاوا او سوماترا کې پاتې شوي دي. انډونیزیا ته له رسیدو څو ورځې وړاندې اشرف غنی د استرالیا په پلازمینه کې د هزارګانو لخوا له یو لاریون سره مخامخ شو. دې ته ورته کوم لاریون په جاکارتا کې ونه شو، خو د کډوالو او د بشري حقونو یو شمېر فعالینو په دې خبره مایوسي څرګنده کړه چې دغه مسله د یادو هیوادونو ترمنځ په رسمي خبرو کې نه ده یاده شوې. ولسمشر غنی د هغو افغانانو په اړه تر دې مهاله ډیره لږ اندېښنه څرګنده کړې چې یا له هیواد څخه بهر ته کډوال کیږي او یا هم د پناه غوښتلو لپاره نورو هیوادونو ته ځي. هغه په 2014 میلادي کال کې بی بی سی سره د یو مرکې په ترڅ کې وویل چې زه له داسې خلکو سره هیڅ همدردی نه لرم. خاغلی غنی دغه ډول افغانانو ته په اشاره وویل چې موږ پرې په میلیونونو ډالر لګولي او دوی هیواد پرېږدي. د افغانانو غږ وکړ چې د خپل جګړه ځپلي هیواد په آبادۍ کې د ونډه واخلي. ځینې خلک بیا په ولسمشر له دې عمله نیوکې کوي چې خپل ماشومان یې له هیواد څخه د باندې په امریکا کې اوسیږي. د جاستن په نامه یو هزاره چې په جاوا کې اوسیږي وایي اشرف غنی خپله په یو قصر کې اوسیږي، هغه هیڅ کله زموږ په ستونزو نه پوهیږي. زه فکر کوم چې هغه به د اندونیزیا حکومت ته ووایي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږي. زه په ډاډ وایم چې افغانستان نور زما لپاره خوندي ځای نه دی، که زه بیرته ولاړ شم نو زه به مړ شم. هزارگان شیعه مسلمانان دي چې په افغانستان او پاکستان کې هم ژوند کوي. د دوی په اړه ویل کیږي چې ریښې د منګولیا او ترکیې څخه دي چې په څیره کې هم د نورو قومونو په پرتلا لورای ښکاري، نو ځکه په اسانۍ سره د توکمیز تبعیض ښکار کیږي لکه په دې وروستیو کې چې د طالبانو لخوا په نښه شوي دي. په افغانستان کې هزارگان د شپاړسمې پیړۍ راهیسې اوسیږي. اشرف غنی په خپله اداره کې د خپل دوهم مرستیال محمد سرور دانش نه نیولې بیا نور په ګڼ شمیر هزارگان ګمارلې دي. په افغانستان کې د نړیوالو مرستو سره سره اوس هم وسلوال طالبان نه دي مات شوي، او داسې ښکاري چې په ډرون برید کې د دوی د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا سره راټول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده او قدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان لوري ته چیرې چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د خپل سل کلنۍ مودې د پوره کېدو دستوري نمانځنې له نن څخه شروع کړی دي، او هم د دې لپاره د نوشهرې په زاخیلو کې بندوبست کړی دی، او هلته به یو ډیره غټه اجتماع هم کیږي چې تر دریو ورځو پورې به جاری وي. د دغه ګوند یو ویاند ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې له دو دیرشو هیوادونو څخه یې سفیرانو او استازو ته بلنه ورکړې ده چې هم په دغه دستورو کې ګډون وکړي، او ادعا کوي چې تر 3 لکه زیات کسان شایي چې په دغه دستورو کې برخه ولري. هم په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام سیکرټري جنرال یا عمومي منشي و وسلوال طالبانو ته ویلي دي چې دوی دې د تشدد لاره پرېږدي او د جمعیت علما اسلام برخه دي وګرځي. تفصیل ور باندې متصر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د جمعیت علما اسلام پاکستان چې ځان ته د جمعیت علما هند تسلسل وای، د سل کاله پوره کې دو لړکې درې ورځنۍ اجتماع د نوخار ضلع زاخیلو علاقه کې پیل کیږي، او د غونډې د غذای کې د یاد تنظیم مشرانو مطبوعاتو ته وویل چې ټول انتظامات سرته رسیدلي دي. د ځینو علاقو ګډون کوونکي را رسیدلي، ځینې په لاره دي او سبا سار وخت راورسي. او په دغه موقع د جی وای ویان جلیل جان ډیوه راډیو ټی وی ته وای، د نړیواله غونډه کې به د 250 وادونو خلق برخه اخلي.
250 ملکونو ته زمونږه دعوت تلو، عالمی سفیرانو زمونږه په هغه لیست کې وو، دعوت هم تور کړی دی، یورپی یونین تم مونږ دعوت ور کړی، هغه هم دراتو امکانات شته، او د اسلامي ممالک کم سفیران دي داغي راتو امکان شته. دین علاوه مونږه 52 ملکونو کې تقریبا 20 نه زیات ملکونو خلق اورسدل.
زیاتای اجتماع کې د خلکو د ودکې دو خوراک سکاک او نورو ضرورتو پوره خیال ساتل شوی دی. په دروازو او اجتماع کې د نن به د ګون رضاکار امنیت ساتي چې شمیرې د 100 تنانو نه زیاته ده، خو د 90% به وصله نه لري، او وای دی لړکی ځلې انتظامی سره هم غونډې شوې دي چې د اجتماع د لارو سارو نه بکی. او په دغه موقعه د نوخار ځلې اسیسټنټ کمشنر محمد زاهد وای پولیس په هم امنیت لپاره موجود وي.
ځلې انتظامی نه دي دا ویلی کښې فرض کا سیکورټی والے سره سره کمې به سوي ام تاسو مونږ سره شرکوي، او هغه سات پس شرکړې هم د مونږه کې میټینګ هم کړی دی. خو چې زمونږ طرف نه د ډیپو سایډ نه د ضلع انتظامی سایډ نه زمونږ د نوشهره چې سورا زمونږ د ریکوایرمنټس اور تم ور کړی دی.
بلخوا د یاد ګون عمومي سکتر مولانا عبدالغفور حیدری چې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمین هم دی، مطبوعاتو سره خبرو کې طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د دې ګون کې شامل شي او د اسلام د سرلوړۍ لپاره پر امن مبارزه وکړي. او نن هم د دغه ګون مشرانو ویل چې د دې ګون کې هر څوک شاملې دي، شي کم چې د ټوپک په زور نه بلکې په امنناک توګه د اسلام لپاره جدوجهد کول غواړي. خو د یادونه وړ ده چې د جی یو ای زنانه غړي د پاکستان پارلیمان کې موجود دي او فعال ونډ اخلي. خود دغه ګون ویان جلیل جان وای دی اجتماع کې به زنانه برخه نه اخلي.
تاسو خبر نه ده چې هغه چونکه انتظامات په والا باندې موږ بیا مینج نشکړو، بیا که موږ دا 30 لک دا کوو، 1 لک 2 لک زنانه راغړو، تاسو بیا خپل پوهیږي چې بیا هغه احترام واغه تقریم بیا پاتې نشي. موږ دې لپاره زنانو لپاره چې کوم موږ ځان ته
او وای اجتماع کې د پاکستان قریبان د ټولو لوی وړو ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده، او اوس په کتل کېږي چې د کومو ګوندونو مشران دې کې برخه اخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، ټی وی پی خبر.
دا وایس آف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تر واشنگټن ډی سی څخه غوښیسته. او اوس هم یو ری بیازو د پاکستان لوري ته چیري چی د پنجاب ایالت حکومت په یو داسې قانون جوړولو باندې کار شروع کړی دی چې هر هغه څوک مجبور کوي چې خپل مذهب بدل کړي او اسلام قبولولو ته مجبور کړي، نو د دې لپاره به د عمر بند د سزا وړاندیز پکې شوی دی. دغه قانون باندې کار شروع دی او ویل کېږي چې بیخي په نږدې ورځو کې به اسمبلی ته وړاندې کړل شي. ارشد حسین ور باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د میش لګکو په زور د مذهب بدلولو د عمل د مخنیوي د پاره یو بل په ایالتي اسمبلی کې جمع کړی شوی چې پکې د ملزم د پاره د عمر قید سزا ټاکلو وړاندیز شوی. د پنجاب په فوجداري قانون کې د لګکو د تحفظ ترمیمی بل 2019 په ایالتي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ ګوند د یوې زنانه غړې حنا پرویز بټ لخوا جمع کړی شوی، او نوموړي ډیوه ریډیو ته وایي چې دغه بل به د ایالتي اسمبلی په راتلونکي اجلاس کے دا بحث تپارک دی.
یہ بیسیکلی فورسڈ کنورژن پہ ہے. مائنورٹیز میں جو انڈر 18 جو بھی ہوتے ہیں مائنورٹیز، اگر ان کو فورسفلی کنورٹ کروایا جائے ان کا ریلیجن، تو ان کے اوپر دا پرسن جو ان کو کرائے گا فورسفلی کنورٹ، اس پہ لائف امپریزنمنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کو کرمنلائز کیا ہے اس پروسیجر کو.
حقوائی دا بل پہ بنیادی تھوگا دا اقلیتونو پہ زور دا مذہب بدلولو پہ حق لدے. دا اتلس کالو دا عمر نہ کم لګکی که څوک په زور خپل مذهب بدلولو ته مجبوره کوي، نو په دغه بل کې د ملزم د پاره د عمر قید سزا وړاندیز شوی دی. راپورونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د 600,000 نه زیات عیسایان ژوند کوي، او هغوی د هیواد دویم لوی اقلیت شمارل کیږي. او په دغه ایالت کې میشت عیسایان که یو خوا د مذهب د سپکاوي د تورونو سره مخ کیږي، نو بل خوا د هغوی تنکی جنکی په زور مذهب بدلولو باندې هم مجبوره کولی شي. د دغه مجوزه بل جوړونکي نا پرویز بٹ وای پایلت کې پزور د اقلیتونو په مذهب د بدلولو پیښې زیاتې نه رپورت کیږي، او زیاتوي چې پر وړاندې ورځو کې د لاهور پرایوند سیمه کې یو 43 کلن عیسائی جینه پزور مذهب بدلولو باندې مجبور کړی شوی و. د اقلیتونو د تحفظ په دغه مجوزه بل کې دا هم په ګوته کړی شوی چې یو اقلیتي تن به تر هغه خپل مذهب نشي بدلولی تر څو چې د هغه عمر 43 کالو ته نه وي رسیدلې. په پنجاب ایالت کې د مذهب د سپکاوي په تورونو تور عیسایانو ته قانوني مرسته ورکوونکي غیر دولتي تنظیم کلاس مشر جوزف فرانسیس پاکستان د لګکو د پاره یو غیر محفوظ ملک ګڼي، او په زور د مذهب بدلولو په حق لا ډیو ریډیو ته صدا سوایي.
جو فورس کنورژن ہے یہ بڑی پیک پہ ہے پنجاب میں کرسچنز کے ساتھ اور سندھ میں ہندوز کے ساتھ.
جوزف فرانسیس وائی پنجاب کے عیسائیان او سندھ ایالت کے ہندوان پزور دا مذہب بدلولو دا مسئلے سر مخ دی، او دا عمل پا دا غدوالا ایالتونو کے خپل انتہا ترسے دل دی. نم وڑے دا پنجاب اسمبلی سخا دا لگکو دا تحفظ دا پارا دا دا بل دا پاس کے دو پا حق لا دیر پر امید نخ کاری، او زیاتوی چی پا دا غا ایالت کے دا سے حس روانی دی چی دا دا غا بل نا یو شخل جوڑ کلی شی، او دا سی دا دی لار اونی ولی شی. خود دا غا مجوزہ بل راولون کے ہنا پرویز بٹ خوش بینه دا چې د دغه بل په منزورولو کې باور سره حکومتي او مخالف غړي مرسته وکړي، او غني چې د دې د منزورولو سره به په هیواد کې د مذهبي سختدریزه چاپیریال یو سره کم شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی څخه اوري. او اوس هم یو بل راپور چې د پاکستان د پوج د ویاندې ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې د جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف مشر د ټاکلو فیصله د پاکستان حکومت د ملي ګټو په اساس کړې ده. تفصیل ورباندې اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
دا پوز ویان ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور په لندن کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان، سعودي عرب او ایران سره ښه اړیکې دي، او د جنرال ریټایرډ راحیل شریف د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف مشر جوړېدو له وجې هیوادونو ترمنځ به تعلقاتو کې به خوالی راځي. میجر جنرال آصف غفور ویلي دي د راحیل شریف ټاکل به پاکستان، ایران او سعودي عرب ترمنځ تعلقاتو کې د پل کردار به لوبوي. دوی زیاته کړې ده د پوست پخوانی سرلخکر ته د اتحاد مشري اجازت ورکول د ریاست فیصله ده، او دا فیصله د قومي مفاداتو تر مخه شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې یو څلوېښت هیوادونه شامل دي، او په دې کې ایران، عراق او شام شامل نه دي. وړاندې پاکستان کې د ایران سفیر راحیل شریف د اتحاد مشر ټاکلو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې وې، او ویلي وو چې ایران دا ائتلاف اسلامی نړۍ د پاره زیانی ګڼي. د پاکستان یو مرکزی وزیر احسن اقبال یو ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي پاکستان سعودي عرب سره خپل ستراتیژیکي تعلقات به هیڅ حال په داو نشي لګولي، او پاکستان ایران ته باور ورکړی دی چې د راحیل شریف د ائتلاف مشري ساغیز په پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو نه پریوزي.
اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، اس کا پاکستان ایران کے تعلقات پہ اثر نہیں پڑے گا، یا اس الائنس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. سعودی عربیہ سے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اتنے قریبی ممالک کو ان کے ساتھ تعلقات کو داؤ پہ لگایا.
احسن اقبال وہی دا ائتلاف پر ایران پر ضد نے استعمال کی، اور سعودی عرب سره دا پاکستان اسٹریٹجکی تعلقات دی، اور پاکستان دے نمخ نشی اڑولے. بلخ دفاعی سڑنکار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ وہی چتر صدا نہ واضح چدا ائتلاف دا چا خلاف دے، اور دے کے شامل ہیوادونو تا دا چا نہ خطر دے،
کس کو خطرہ کس سے ہے. اگر یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس دہشت گردی خلاف لڑ کون رہا ہے؟ کیا یہ الائنس پاکستان میں آ کر ان طالبان کے خلاف لڑے گی؟ افغانستان میں جا کر ان کے خلاف لڑیں گے ہم لوگ؟ اگر داعش کے خلاف اگر یہ اتحاد کام کر رہا ہے، داعش خلاف تو لڑنے والا ایران ہے، اس کو شامل نہیں ہے بیچ میں.
جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ وہی چاہیا دا یو سلویخت اسلامی حیوادون و اطلاف با پاکستان کے طالبانوں پر ضد جنگ کوی یا افغانستان کے بعد رہگر و تماتے ور کوی. ایران ترهګر تنظیم داعش پر ضد دی، خو د ائتلاف کې شامل نه دی. دوی زیاتوي د دوی په نظر د ائتلاف به موثر نه وي. د پاکستان پوست پخوانی سرلخکر د ائتلاف مشر ټاکلو باندې پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه هم اعتراض لري، او حکومت مخالف ګوندونه دا یوه نامناسبه فیصله ګڼي. دغه شان پاکستان کې شیعه مسلمانانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین وایي چې د سنی پوځي ائتلاف مشر راحیل شریف ټاکل به د پاکستان په ګټه کې نه وي. اورنګزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
او سوڑان دیکھو یو ایداری اچھ پر نڑی والا سیمہ ایز موزو گانو باندی تا امریکا دا حکومت نظر سرگند بی.
دا لشکر طیبہ ترہگر گند مشر حافظ عبدالرحمن مکی دا ہندوستان او دا پاکستان پا زینو سیمو کی دا سختو اسلامی قوانینو دا نفاذ دا پارا دا حلو زلو کولو پسر مطلوب دے. خیال کیگی چی دا کال 2008 پا نومبر کی ممبئی کی دا شو حملو منصوبے ہم دے گند تیاری کرے وی پا کمو کی چی دا شپگو امریکنیانو پا شمول یو سل شپک شپیت کسان وجلیشی وی وو. دا مکی دا دے کارونو پا سر دا امریکی دا خزانے محکمے دے یو خصوصی ترہگر نامزد کرے دے و پا دبان دے بندیزونا لگو لی دی. ملگرو ملتونو دا گند دا ممبئی حملو نسم دستی پس دا کال 2008 پا دسمبر کی بین الاقوامی ترہگر تنظیم اعلان کرے دے. مکی پاکستانے دے او پکا نول سوا اتسل ویختم کی باولپور کی زیگے دلے دے. دا انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د د په حق لا د معلوماتو په سر 2 میلیون ډالر انعام اخوده شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټونو کولو لوس کوي، او مخبران بچاته نشي ښکارا کولای. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بلخوا بوتلو ته هم تیار ده. که چاته د دې سړی په باره کې معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net پا وے پانا یا دا rfj@state.gov پا ای میل دی اطلاع ور کی۔